پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه السلام علیکم د ازادي رادیو ل پی یو استودیو د غرمنی خبری خبرونه ته مو زنور یاس نوري هر کله کوم په پیل کې لن خبرونه د اسلامي دولت د لیا دایش د خراسان څنګه په کابل کې د سکانو او هندوانو په ګور دواره د پرونی برید مسولیت اخیسته چې دوه تنه پکې وژل شوي او یو شمیر نور ټپیان شوي دي. دغه ډلې د ټلګرام پاڼې له لارې دغه برید د مسولیت اخیستو په بیان کې ویلي چې دغه برید د اسلام پیغمبر ته د سپکاوي په غبرګون کې کړی چې ښایي اشاره د اسلام د پیغمبر په اړه د هند حکومت د یو ویان وروستۍ څرګندونې وي چې د افغانستان په شمول د نړۍ اکثره اسلامي هیوادونو هغه وغندلې. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د کارته پروان په سیمه کې پر ګور دواره په پرونی برید کې یو عبادت کوونکی او یو طالب وسلوال وژل شوي او یو شمیر نور کسان ټپیان شوي دي. دغه برید د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه او یو شمیر نورو په کلکه وغانده. د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په کابل کې د سکانو او هندوانو پر ګور دواره پرونی برید غندلی او په خپله ټویټر پاڼه یې لیکلي هر څوک حق لري چې په سوله کې ژوند او عبادت وکړي. هغه زیاته کړې دی په کابل کې په سکانو او په کندوز کې پر صوفیانو بریدونه غندي او غوښتنه کوي چې په افغانستان کې باید په مذهبي لږکیو د سیستماتیکو بریدونو مخه ونیول شي. هندی رسنۍ وایي حکومت د کابل په کارته پروان کې د افغان سکانو او هندوانو پر ګور دواره له برید وروسته تېر شپه ناوخته له سلو زیاتو افغان هندوانو او سکانو ته برېښنایي ویزې ورکړې دي. دا خبر ایشن نیوز انټرنیشنل رسنۍ نن سهار د هند د کورنیو چارو وزارت د چارواکو له قوله خپور کړی. په ورته وخت کې ګڼو هندي خبریالانو هم دا خبر تایید کړی او په خپلو رسمي ټویټر پاڼو یې خپور کړی دی. خو د هند حکومت رسمن تر اوسه پورې په دې اړه تبصره نه ده کړې. د طالبانو حکومت وایي هغه پخواني چارواکي یا نور سیاستوال چې بیرته افغانستان ته ستانه شوي راستنیږي او د فساد دوسیې لري که څوک پر ضد دعوه لري کولی شي یوازې له افغان شخصیتونو سره د ارتباط کمیسیون ته مراجعه وکړي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته افغانستان ته یو شمیر ستانه شوي پخواني چارواکي په مالي فساد تورن دي، خو دوی تل دا تورونه رد کړي. هاخوا طالبان وایي له افغان شخصیتونو سره د ارتباط کمیسیون په هڅو پرون د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ پخوانی وزیر امیرزای سنگین هم بیرته کابل تستون شو. د ناتو عمومي منشي ستولتنبرګ خبرداري ورکړی چې د اوکراین جګړه به ښایي کلونو ته وغځیږي او د نړۍ له دولتونو یې وغوښتل چې کیف ته دې سره له دې چې قیمتونه لوړ دي پرمختللې وسلې ورکړي. دغه خبرداری داسې مهال ورکول کیږي چې روسیې د اوکراین په ختیځ سیوردونسک او نورو ښارونو کې حملو ته زور ورکړی دی. په عین حال کې اروپایي ټولنې تیاری ښودلی چې راتلونکې اونۍ له دغې ټولنې سره د اوکراین د یوځای کېدو په اړه د دې هیواد کاندیدي منظور کړي. ازادي راډیو اوري او وړاندې په خبرونه کې د اسلامي دولت د ډلې یاد دایښ د خراسان څنګه په کابل کې د سکانو او هندوانو پر ګور دواره د پرونی برید مسولیت واخیست. د طالب چارواکو په وینا په دې برید کې یو عبادت کوونکی وژل شوی او یو هم د طالبانو ساتونکی. دغه برید وروسته د هند حکومت د افغان سکانو او هندوانو له سلو زیاتو ته برېښنایي ویزې ورکړې دي. طالبان وایي هغه پخواني چارواکي او نور کسان چې بیرته افغانستان ته ستانه شوي یا ستنېږي که څوک ورسره دعوه لري یوازې له افغان شخصیتونو سره د ارتباط کمیسیون له لارې خپله دعوه مطرح کولی شي.
که چیرې چا دعوه درلوده په دوی باندې نو مخامخ دوی باندې ادعا نشي کولی او د کمیسیون سره به تماس نشي.
دا به هم واورئ چې د کندهار سپین بولدک چمن ترمنځ تلونکي افغان مسافر لا هم د پاکستاني ځواکونو د ناوړه چلند څخه شکایت کوي.
سراسر ظلم شروع دی پر دا بارډر باندې، ظلم زنان وهي په ډنډو په چلاخو سمور سپین جوړي وي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوریاس نوری د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته لکه څنګه چې مخکې په لاندو خبرونو کې مو واورېدل د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه په کابل کې د سکانو او هندوانو پر ګوروره د پرونی بریټ مسولیت واخیست. لبلوري د هند حکومت په کارت پروان کې پر دغه ګوروره لبري د روسه تیرش په وخت لسلو زیات افغان هندوانو او سکانو ته برېښنايي ویزي ورکړې دي. که څه هم د هند حکومت دا خبر په رسمي ډول نه دی خبر کړی، خو یو شمېر هندي رسنیو د هند کورنیو چارو وزارت په حواله دا خبر ورکړی دی. په کابل کې د سکانو او هندوانو پر ګوروره پرونی حمله پراخ کورنی او بهرني خبرګونونه هم راپرولې دي. نور په دې رپورت کې
پنځه پنځوس کلن سوندر سنگ چې ټول عمر د افغانستان په غزنی ولایت او کابل کار کې تیر شوی و، پرون په درمسال کې دی وی حمله قرباني سه. د سوندر سنگ او خی ارجیت سنگ وایي د نوموړي کورنۍ د همدې امنیتي ګواښونو له امله هند ته کډه شوې او هغه په کابل کې یوازې ژوند کاوه. ارجیت سنگ وای سوندر سنگ کی ودانی مین افغانستان کی پات کی دو تړ کړای وو، خو خبر نه و چې په داسې بیرحمۍ به وزل کیږي. پرون شنبه د خبرګولی اتوستمه د کابل کارتي پروان سیمه کې د سکانو او هندو افغانانو پر درمسال حمله وسو چې روسته په افغانستان کې د ننه او بهر پراخ خبرګونونه راوپارېدل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړی راپور ورکونکی ریچارډ پینیت وایي پر مذهبي لګښتونو د دغه ډول برید مخنیولو د پلټنو او حساب ورکولو په ګډون اقدام ته اړتیا لري. هغه په یو ټویټ کې لیکلي چې هر څوک حق لري چې په سوله کې ژوند وکړي او عبادت وکړي. زه په کابل او کندوز کې په سکانو او صوفي ټولنو بریدونه په کلکه غندم. په افغانستان کې پر مذهبي لګښتونو د سیستماتیک بریدونو مخنیول د اسنادو څیړنې او حساب ورکولو په ګډون اقدام ته اړتیا لري. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي په پیښه کې دوه کسان وژل شوي او و نور ټپیان دي. په وژل شویو کې یو د طالبانو امنیتي کس هم شامل و. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی د دې حمله پر داعش اسلامي دولتونو وسلوالې ډلې منلې ده او دغه ډلې ټلګرام په چینل کې لیکلي چې د بریټ د اسلام پیغمبر ته د سپکاوي په ځواب کې و چې د هند د حکومت د ویان څرګندونو کې سوای. خو له دې پیښې وروسته د افغانستان جمهوري حکومت پر مهال ولسی جرګه کې د سکانو او هندوانو استازي انارکلی هنریر پر ټویټر لیکلی و چې موږ افغانان یو، پر موږ د هندیانو ټاپه ملګوي. په همدې حال کې په جنیوا کې د افغانستان استازولي له ملګرو ملتونو او د جرمونو له نړیوالې محکمې غوښتي چې دا ډول بریدونو په اړه د بې پرې څېړنې وکړي. د سکان افغانان داسې مهال خپلې اندېښنې مطرح کوي چې تر دې وړاندې هم له تیر 2013 کال راهیسې په بېلابېلو خونړیو حملو کې درمسلونه، ګردوارې او نور مقدس ځایونه په نښه او په لسګونه ښځې او ماشومان او نارینه پکې په نښه او وژل کیږي. که څه هم د هند حکومت دا خبره په رسمي ډول نه تایید کړي، خو یو شمېر هندي رسنۍ نن سهار د هند په کورنیو چارو وزارت کې د چارواکو له قوله ویلي چې د هند حکومت د کابل پرونی حمله وروسته د شنبه شپې ناوخته له سلو زیاتو افغان هندوانو او سکانو ته برېښنايي ویزې ورکړي دي. د رسمي معلوماتو له مخې په افغانستان کې میشتو هندوانو او سکانو ته د ورپېښو ګواښونو او حملو له امله اوس مهال یوازې 200 افغان سکان او هندوان په افغانستان کې میشت او پاتې سلګونه کورنۍ بېلابېلو بهرنیو هیوادونو ته کډوالې شوي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. د طالبانو حکومت وایي هغه پخوانی چارواکي نور سیاستوال چې بیرته افغانستان ته ستن شوي یا ستنیږي او د فساد دوسیې لري کې څوک پر ضد دعوه لري یوازې کولی شي چې له افغان شخصیتونو سره د ارتباط کمیسیون ته مراجعه وکړي. د هغه کمیسیون د چې پر مټې په دې وروستیو کې یو شمېر پخواني چارواکي او سیاستوال بیرته افغانستان ته ستن شوي او دغه لړۍ روانه ده. په دې ترڅ کې دغه راز د پخواني جمهوري نظام په یوه دوره کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ خوانه وزیر امیرزای سنگین هم بیرته کابل ته استون شوی دی. نور په دې رپورت کې
دا سیمال چې افغانستان ته د بیرته ستنو شوی او کسانو لړلې یو شمیر د اشخاصونه بلکې له بیت المال په غبن تورندي. طالبان وایي که هر ټولنه یا کوم څوک د دې کسانو پر ضد داول لري له افغان شخصیتونو سره د ارتباط کمیسیون لاره دی وسیړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل دغه کسان په یو باور افغانستان ته ستانه شوي او هیڅ څوک نشي کولای کومه ستونزه ورته جوړ کړي.
که چیرې چا دعوه درلوده په دوی باندې نو مخامخ دوی باندې دا نشي کولای او د سرکار نشي درلودلی، د کمیسیون سره به تماس نشي، کمیسیون د تماس د کمیسیون کار څوک دعوه ولې دغه سره تماس نشي.
افغانستان ته د بیرته ستنو شویو په ډله کې د پوهنې په پخواني وزیر فاروق وردګ، د حج او اوقافو په پخواني وزیر صدیق چکری او د کورنیو چارو وزارت د کوپراتیف پر پخوانی رئیس محمد انور کوهستانی د مالی فساد تور نشته. حدسه مو کړه چې یادو کسانو سره اړیکه ونیسو خو بریالي نشو، مګر یادو کسانو پر ځان لګیدلی د مالی فساد تورونه رد کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ پخوانی وزیر امیرزی سنگین هم د شنبې په مازدیګر افغانستان ته راغی. هغه د کابل په هوایي ډګر کې رسنیو ته وویل افغانستان ته د خدمت په موخه راستون شوی. داسې مهال چې هغه له وزارت د ګوښه کېدو وروسته له افغانستان ووت. هاخوا د بشري حقونو د څار سازمان وایي افغانستان ته د بیرته ستنیدونکو پخوانیو چارواکو په ستنېدو کې د طالبانو ګټه نغښتې ده. د دې سازمان د خود څانګې مسؤولې هیدربار ازادي راډیو ته وویل طالبان داسې مهال د پخوانیو چارواکو د بیرته ستنېدو هرکلی کوي چې واک ته له رسېدو وروسته یې د مخکني نظام امنیتي او دفاعي سرتیرو په ګډون یو شمېر کسان وژلي. هغه دا چې طالبانو مخکې رد کړې ده.
دا د پام او درک وړ خبره ده چې طالبان وطن ته د پخوانیو چارواکو له راتګه هرکلی کوي، ځکه دا روښانه ده چې طالبان د دې چارواکو ظرفیتونو ته اړتیا لري. له دې سره هم مهاله په دې موضوع کې د طالبانو ګټه هم نغښتې ده، ځکه کله چې دوی کابل ونیو نو اعلان یې وکړ چې د امنیتي ځواکونو په ګډون د پخواني حکومت کارکوونکو ته یې عفو کړي. خو موږ په دې پوهیږو چې د پخواني امنیتي ځواکونو د سرتیرو په ګډون یو شمېر کسان یې ووژل، او دا د دې لامل شو چې خلک د طالبانو د بخښنې په ژمنو اعتبار وبایلي.
له افغان شخصیتونو سره د ارتباط کمیسیون وای د کار لپایلی شاوخوا سل کسان افغانستان ته ستانه شوي. خو د خلکو لخوا په دې کمیسیون وکړه چې طالبانو دا کمیسیون د نمایش لپاره جوړ کړی او غواړي په دې سره د نړیوالو فشار پر ځان راکم کړي. یو شمېر افغانان وای طالبان د دې پر ځای چې په کور دننه د افغان کډرونو لوړتیا ګټه واخلي، د یو سیاسي پلان لمخي د هغو پخوانیو چارواکو لراتګ هرکلی کوي چې د جمهوریت پر مهال ناکام مدیرانو.
لبلې خوا په دې وروستیو کې ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا پاکستان ته هم د افغان کډوالو د تلو لړۍ اتیزه شوې ده. د کډوالو په چارو کې ملګرو ملتونو لوی کمشنری مرستیال د پاکستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو له سفیر سره د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې وکړې. کیلی کلیمنس چې په وروستیو کې افغانستان ته سفر کړی و پاکستان ته هم تللی. د ملګرو ملتونو دغه چارواکي وایي په افغانستان کې د تاسې ټول شمول ټولنې ملاتړ کوي چې د نجونو او ښځو په ګډون د ټولو حقونه پکې خوندي وي. نور په دې راپور کې
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری مرستیال وایي د پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو له نوي سفیر ډونالد بلوم سره یې د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې وکړې. کیلی کلیمنس چې په روسیو کې افغانستان ته سفر کړی وو پاکستان ته لاړه. پرونی پر خپل ټوئیټر باندې لیکلی د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره یې د نړیوال پیوستون د پیاوړتیا پر لارو چارو ورسره خبرې وکړې. هغه لیکلی چې د نړۍ د نورو برخو په څیر په پاکستان کې هم د امریکا دولت د یو ان ایچ سی آر ارزښتمن شریک دی. میرمن کلیمنس تیره جمعه ویلی وو افغانان غواړي ډاټ ترلاسه کړي چې یوازې نه دی پاتې او نړیواله ټولنه یې تر څنګ ولاړه ده. په هغه ویډیو کې چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری پرون شنبه پر خپل ټوئیټر خبره کړې، میرمن کیلی کلیمنس ویلی
شپږ میلیونه افغانان له خپل کورونو بهر دي، درې نیم میلیونه نور افغانان داخلي بې ځایه شوي او له شخړو اغېزمن شوي کسان دي. یو ان ایچ سی آر افغانستان ته د هغې سولې د راتګ او د هغې ټول شموله ټولنې ملاتړ کوي چې د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو حقونو ته پکې درناوی کیږي.
په روسیو کې افغانان چې د سپین بولدک لاره چمن ته اوړي شکایت کوي چې د پاکستان پوځیان زوروي او سپک چلند ورسره کوي. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد وایي دوی پر ځینو لارو چارو کار کوي چې د غستونځي حل شي.
زموږ د مهاجرینو وزارت او د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت په مختلفو نړیوالو باندې لاس په کار سوي سي د افغان مهاجرینو سره بد وضعیت او بد چلند په هر هیواد کې کیږي. د دې مخه ونیول سي او هغه هیوادونو ته موږ ویلی سي ځینو هیوادونو د افغانستان د خلکو ډېر اوږده میلمه پالنه کړې، خصوصا د موږ ګاونډي هیوادونه هغوی دغه خپله میلمه پالنه تر پایه موږ سره ورسي، څو افغانان بیرته په خپله خوښه خپل هیواد ته راستنیږي، دوی هغوی سره ښه وضعیت ولري.
د طالبانو ځینې ملاتړي چې په ټولنیزو شبکو کې ډېر فعال دي وخت نا وخت هغو افغانانو ته چې د ځینو هیوادونو په موقتي کمپونو کې پراته دي د پیغور الفاظ کاروي او بعد رد ورته لیکي. خو ذبیح الله مجاهد وایي دوی هڅه کوي افغانستان ته د افغانانو با عزت ستنېدو ته زمينه برابر کړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. د ناتو عمومي منشي خبرداری ورکړ چې د اوکراین جګړه ممکن کلونه وخت ونیسي. یان شتولتنبرګ کیفته د پرمختللو وسلو د ورکولو غوښتنه هم وکړه او ویل دغه وسلې باید کیفته ورکړ شي، که څه هم لوړې بیې نن ورځ لوړې دي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې همدا اوس د اوکراین په ختیځ ښار سیوردونیتسک کې توده جګړه روانه ده. از ما همکار اسدالله لودین په استودیو کې را سره دی. لودین صاحب، د ناتو عمومي منشي د کومې ملاحظاتو له مخې اټکل کوي چې د اوکراین جګړه به کلونه کلونه وخت ونیسي؟
او مننه نوري صاحب. د ناتو عمومي منشي د په وینا هغو واقعیتونو ته په کتو چې موجود دي د اوکراین جګړې د اوګډېدو وړاندوینه کړې ده. یانس سټولټنبرګ له جرمني بلډم زونټاګ ورسپانې سره په مرکه کې چنن خبره شوه، ټینګار کړی چې د اوکراین ملاتړ نه باید پای ته ورسیږي. د هغه په وینا د اوکراین پوځي ملاتړ او دغه هیواد سره د انرژي او خوراکي موادو مرسته په لوړه بیه پریوزي، خو زیات یې کړه چې مرستې باید دوام وکړي. بل ورته د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن کیفته له پرونی سفر وروسته سنډي ټایمز ورسپانې ته په یو مطلب کې لیکلي، وخت د اوکراین په اوسنی وضعیت کې تر ټولو مهم فیکټور دی. جانسن زیاته کړې چې اوکراینیان باید د ځان د دفاع په چاره کې د ستړیا مخه ونیسي.
د اوکراین د جګړې په ډګر کې وروستي پرمختګونه څه دي؟ د اوکراین په ختیځ کې روسي پر ډیرو خرونو تمرکز کړی دی.
بله، د روسیې دا مهال خپل جګړه د اوکراین پر سیوردونیتسک او یو شمیر نورو ختیځو ښارونو متمرکزه کړې او شدیده کړې ده. د تر ټولو تودې جګړې راپورونه له سیوردونیتسک خپرېږي، ځکه که روسي پوځیان دا ښار ونیسي د لوهانسک پر ټوله سیمه لاس بری کیږي. بل ورته د اوکراین پوځي چارواکي وایي چې تر روسي سلګۍ پورې بل دغه ښار دفاع کوي. نن یکشنبه هم د اوکراین د ختیځ په ځینو ښارونو کې د تودې جګړې او د توغندیو توغولو راپورونه ورکړل شوي، خو د مرګ ژوبلې په اړه تازه نه دی ویل شوي. دا خبره د اوکراین د وسلوالو ځواکونو قمندانۍ نن سهار وختي کړې. پر اوکراین د روسیې د بدریلا یرغل دا د نږدې څلور میاشتې وته. په دې موده کې لسګونه زره کسان وژل شوي او له لس میلیونو ډیر نور بې ځایه شوي، چې اکثره بې ځایه شوو اروپا ته پناه راوړې ده.
ډېر مننه. له بل لورې اروپایي اتحادیې یا اروپایي ټولنې هم ډېره تیاری ښودلې چې راتلونکې اونۍ په دې ټولنې کې د اوکراین د کاندیداتورۍ ملاتړ وکړي او دا هېواد د اروپایي ټولنې د یوه کاندید په توګه وپیژني. د ازادي راډیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري. اوس هم پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
نن په کابل کې د افغان انویسټ یا افغان سرمایه په نوم د یو لوی شرکت د چارو د جوړېدو پرانسته وشوه. دا پرانسته د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال او د اقتصادي کمیسیون مشر ملا عبدالغنی برادر وکړه. د طالبانو د حکومت لخوا د ارګ په نوم په ټویټر پاڼه لیکل شوی چې په دغه لوی شرکت کې تر اوسه ډېر لس پانګوال د 250 میلیون ډالرو په اندازه د پانګونې لپاره لیوالتیا ښودلې. په دغه لوی شرکت کې د کانونو، ساختماني، انرژي او کرنې په برخو کې پانګونه کیږي. ویل شوی چې په افغان انویسټ شرکت ګډون کوونکي پانګوال ټول افغانان دي. دا په داسې حال کې ده چې لدی وړاندې د طالبانو حکومت له ټولو هغه افغان سوداګرو پانګوالو چې په بهرنیو هیوادونو کې پانګونې کړې غوښتي وو ترڅو خپلې پانګې افغانستان ته انتقال کړي. خو د یو شمېر راپورونو پر بنسټ لا هم یو شمېر پانګوال په افغانستان کې د خوندي امنیت د نشتون له امله دغه کار ته زړه نه ښه کوي. په ننګرهار ولایت کې سږکال د سبو، تازه ترکاریو، د ښه فصلونو له امله د عوایدو کچه شاوخوا 13 میلیونه افغانیو ته رسیږي. د طالبانو د کرنې او مالدارۍ وزارت په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې سږکال په دغه ولایت کې د کانال ریاست د معلوماتو له مخې سبو او تازه ترکاریو ښه وده کړې او بازار یې هم له پخوا ښه شوی دی. د دې وزارت په وینا دغه سبو او تازه ترکاري د کرنې ریاست اړوند په شنو خونو کې کرل شوي او حاصلات هم د تیر کال په پرتله ښه دي. بادرنګ، رومیان، پالک، ګندنه، شنمرچ او یو شمېر نور تازه ترکاري د دې ولایت له مهمو تولیداتو څخه ګڼل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې یو شمېر افغان بزګرانو په دغه ولایت کې د برېښنا او همداراز د خپلو تولید شویو محصولاتو لپاره د ښه بازار د نشتون له امله شکایت کړی وو. او نن په افغانستان بانک کې افغاني د څو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 9.50 افغانۍ، یو یورو 95.53 افغانۍ، یو انګلیسي پونډ 16.99 افغانۍ، یو سعودي ریال 23 افغانۍ اته شپېته پوله، زر ایرانی تماندری افغانۍ 22 پوله، زر هندي کالدار 1.08 افغانۍ او زر پاکستانی کالدار 420 افغانۍ.
له خبرونو ور اخوا
په اندې برخه کې د خصوصي پونتونو د اتحادیه مسولین وایي د هیواد پاتې وشت خصوصي پونتونو کې ځینې پوهنځي د جوازونو د نشټوالي له امله لمنځت لري. په عین حال کې په خصوصي پونتونو کې د اسلامي ثقافت تدریس هم زیات شوی. نور په دې راپور کې
صافیا د هرات په خصوصي پوهنتون کې د انګلیسي ادبیاتو د لومړي کال محصله ده. هغه وایي چې په اونۍ کې درې ساعته د اسلامي ثقافت، تجوید او د نبوي سیرت مضامین لري او ثقافت د دې رشتې د ځینو تخصصي مضامینو ځای نیولای دی.
هر هفته سه ساعت داریم
ثقافت. په اونۍ کې درې ساعته لرو. مخصمو یو ساعت درلود، یو ساعت مو تجوید چې د قران کریم د زوار او زیر او سم تلفظ درس مو درلودای. نور دوه ساعته د اسلامي نړۍ لید تدریس دی کوي. زموږ رشته د انګلیسي ادبیات رشته ده. نو کله چې د پوهنتون نور مضامین زیات شي زموږ تخصصي مضامین کمیږي.
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت لخوا ټولو دولتي او خصوصي پوهنتونونو ته د استول سوي مکتوب لمخه د اسلامي ثقافت مضمون لا تو کریډیټ څخه چلیل وس کریډیټ تل ور سوې دی. په دغه مکتوب کې راغلي دي چې ثقافت باید په ټولو رشتو کې په ونی کې درې ساعته تجوید، د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت او د اسلام سیاسي نظام د مضامینو په توګه تدریس سي. د کابل په یو خصوصي پوهنتون کې د اقتصاد پوهنځي استاد عبد الله احمد زی ازادي رادیو ته وویل
تنها کریډیټ یوازې د اسلامي ثقافت کریډیټ لاتو کریډیټ څخه څالو ریش کریډیټ تلور شوی چې په تاسو سمسترونو کې تدریس کیږي خو په نورو مضامینو کې بدون نه دی راغلی.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له واکمنۍ سره زیات شمیر متخصص استادان له هیواد وتلي او د هیواد ډیری پوهنتونونه د تدریسي کادرونو له کمښت سره مخ دي. د باختر خصوصي پوهنتون استاد نقیب الله احساس په دې باور دی چې په پوهنتونونو کې د نصاب بدلون مسلکي کادرونو او متخصصینو ته اړتیا لري او په اوسنیو شرایطو کې د مضامینو لری کول او یا زیاتول یو بیړنۍ پریکړه ده.
دا کار تخنیکی او تخصصي کادرونو ته اړتیا لري چې په اوسنی وضعیت کې لبا د مرغ موږ د علمي او تخصصي کادرونو له کم اکثره مخ یو او په دې وروستیو کې اکثره علمي او تخصصي کادرونه له هیواد وتلي دي.
په داسې حال کې د اسلامي ثقافت کریډیټ څلور وستل وړيږي چې د خصوصي پوهنتونونو د ټولنې د مسؤلینو په خبره د هیواد په اته ویس خصوصي پوهنتونونو کې ځینې رشتې د جوازونو د نشټوالي له امله له منځه تللې دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
او اوس به هم له صفي الله ستانګزي وورو چې نړیوالو ورسپنو د افغانستان په اړه څه لیکنې کړې دي.
په کابل کې د سکانو پر یو عبادت ځای یا ګورډوارې د شنبې ورځې خونړی برید د ګڼو ورسپنو او خبرونو پام ور اړولای دی. ګارډین لیکلی وسلوالو په کابل کې د سکانو عبادت ځای تر برید لاندې ونیو او یو شمیر خلکو ته مرګ ژوبله واړوله. د ورسپانې په لیکنه کې څه هم د طالبانو په بیا واکمنېدو سره په ټول هیواد کې د بمی چاودنو شمیر راټیټ شوی خو وروستیو میاشتو کې مرګونی بریدونه ډیر شوي، هغه هم په مذهبي لګکیو باندې. د کارتې پروان په ګورډوارې باندې په برید سره یو سیک او یو د طالبانو عسکر وژل شوی او و نور ټپیان دي. خو ګارډین د سکانو د یو مشر ګورنام سنگ په حواله لیکلی ویرې شته چې د مرګ ژوبلې شمیر لوړ شي. د برید په وخت په ګورډوارې کې شاوخوا ډیر شو کسانو عبادت کاوه. ګارډین لیکلی په 1900 کلونو کې شاوخوا 15 لک سکان په افغانستان کې اوسېدل خو اوس شمیر د راپورونو له مخې 200 ته راټیټ شوی دی. ورسپانې د 2000 کال د مارچ یو خونړی برید یاد کړی چې د سکانو تر ټولو لویه ګورډواره یې په کابل کې هدف وګرځوله او تر هغه راوروسته د سکانو او هندوانو لسګونه کورنۍ له افغانستانه په ډله ییزه توګه وتلو ته اړ شوې. انډیا ټوډی خبرونه بیا په یو مقاله کې لیکلي چې د ډلی د سکانو ټولنې د کابل په ګورډوارې باندې د برید له کبله د ټپي شویو او زیانګالو سکانو د سمدستي را ایستلو غوښتنه کړې ده. د ډلی د سکانو ټولنې په افغانستان کې د پاتې سکانو د خوندیتوب په اړه جدي اندېښنه ښودلې او د هند په حکومت یې غږ کړی چې د دغه زیانګالي ټولنې د رایستلو لپاره لاس پکار شي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه هم د کارتې پروان په ګوردواري د بریټ پټاو یو مقاله خبره کړې او تر ډېرې د دغه بریدونو عاملې ډلې اسلامي دولت وسلوالو یا داعش باندې تمرکز کړي. په مقاله کې راغلي چې د طالبانو لبیا واکمنې دوه رئیس مذهبي لګکیو باندې څو خنړي بریدونه شوي. وړاندې لیکل شوی چې په مذهبي لګکیو د اکثرو بریدونو مسؤلیت داعش یا اسلامي دولت ډلې منلای چې له 2014 کال راهیسې په افغانستان کې فعال ده. د واشنگتن پوسټ لخوا په خبره شوې مقاله کې داعش د طالبانو لپاره تر ټولو لوی ګواښ یاد شوی چې د افغانستان په څو مختلفو برخو کې د خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی دی. واشنگتن پوسټ هم په سیکانو باندې د 2020 کال د مارچ خونړی برید له افغانستان د دغې مذهبي لګکۍ د ډله ییز وتلو یو لوی عامل یاد کړی دی.
هغه افغانان چې د کندهار سپین بولډک چمن تر منځ په لاره تګ راتګ کوي د پاکستاني ځواکونو له ناوړه چلند څخه شکایت کوي. دوی وایي له مسافرو سره د پاکستاني سرحدي ځواکونو چلند غیر انساني دی او آن ډېر ظلم مېرمنې هم تلاشي کوي. نور په دې رپورټ کې
د سپین بولډک چمن ترمنځ د لارې مسافر لا هم د پاکستانی سرحدي ځواکونو د ناوړه چلند تاب ترخوالی او زور زیاتی په تړاو شکایتونه کوي. د تیرو څو ورځو راهیسې په پرله پسې توګه پر ټولنیزو رسنیو داسې ویډیوګانې خپریږي چې پکښې لیدل کیږي پاکستانی سرحدي ځواکونه افغانان وهي او ډبوي. د اجمل او احمد الله په نومونو دوه مسافرو ازادي راډیو ته وویل پاکستانی پولیس پر دروازه لا وشتونکو افغانانو سره ناسم چلند کوي او هغوی ته په سپک نظر ګوري. دوی وایي د طالبانو حکومت مسافرو ته اسانتیاوي برابر کړي او د پاکستاني لوري سره دي د مسافرو د ستونزو په اړه خبري وکړي.
سره سر ظلم شروع دي پر دا بارډر باندې ظلم دغه ظلم د شروع زموږ زنان وهې په ډنډو په چلاخو زموږ په جوړي وي په دورځي په سوو انسانانو کې بیراني چې زړونه کې خرابې شي د ګرمۍ د لاسه ډیره سخته ګرمۍ ده د دې خواوري کده خواوري په سوو انسانانو ودا سره ټک المر ته درولې دي په لین کې
پرونه پر دروازه خدای کوپر شروع دیشه پنجابیان دی په یو ولا د ظلم شروع کړی دی زنان او نارینه او سپنجورو د خمو شروع شنیان خمو شروع زنان او تلاسر واچی پیری بیزتی ورسی
بلخوا په کندهار کې د طالبانو د والی ویان مولوی محمود ایزام وایي د سپین بولډک چمن ترمنز د دروازې د ستونزې د حل لپاره یو پلاوی ټاکل شوی تر څو پر دې لارې د تلونکو مسافر ستونزې معلومي او د پاکستانی لوري سره حل کړي.
دواړه لوري په سلام په شروع کې دي وزارت هم په لاس پکار دي یو هيئت یې ټاکلې دي چې له دې لپاره یو ښه کاري پلان جوړ کړي او د دې خلکو د ستونزو لپاره یو د حل لار پیدا کړي.
د افغان او پاکستانی چارواکو د پخوانوي او اوسنوي ټاکل شوی شرایط په اساس د دې غاړي وسیدونکو د تذکيري او پاسپورت په شودلو او د هغه غاړي یا چمن وسیدونکو پر شناخت کارت یا پاکستانی پیژندر پانی په شودلو سره تګراته کولای شي.
او د خبرونه په دې برخه کې به د ازادي رادیو د یو شمېر اوریدونکو نظرونه واورو چې موخته د واتس اپ لاري پرخي او یا هم د ازادي رادیو پر اکسپټون کې ماشين کې د پیغامونه پرخي.
د زابل ولایت مرکز کلات فسیمه کې کوم مؤسسات سروې کوي هغه خلکو ته د کارتونو د مرستې ورکوي چې د کلی خان ملک یا مول کاسي هغه سړی ته نه رسیږي. تبا تاسو باور وکړئ پرون مې یو ځای یو شزه ولید ورته ځړلې هم چا ژغ نه اوریدي. نو هیله کوم د لوړ پړو شارواکو څخه مدا خوښ تاسو زابل ته خاص توجه کوي دلته ایتمان کندې د ټول پات دی هغه خلک یوړي سي موټر ولري د کلی مصري اول هغه خلکو حق ته بیا د هغه د کریمان ورسته کبي هم مسكين ته ورسېدل کنه ورسېدل پر مسجد لاس کاټ ورکی نه دا به کلم مسكين ته ورسېږي. نظر وکړو ته نور څلورو کاټو پر علاقې مسجد کې ورکړي نه هغه به د کلی یتیم ته ورسېږي کله مسكين ته ورسېږي کله ماړه ته ورسېږي.
مولایت لغمان کې اورورا ډېر حالات خراب ده ډېر داسې حالات خراب ده چې خلک یو مړی وچ ډوډۍ تیاران دي دغه مواد په صحیح توګه نه توجه کیږي. وند واشته واشته بازی هغه خلکو ته ورکې چې چا مخ کې ډوډۍ دغه خلکو ته ورکړي او بل خبره داسې دغه خلکو به مخ کې ویل چې دا معلم به په وظیفه ته نه پریښودل شي دا ماش حرام ده دا د کوپر پیسې دي اوس مغه د کوپر پیسې څوک اورورا دومه و دریمه وکوله سوکسی دریمه و سلورمه خزای په وکوله بیخړی حالات روانده دی ملای صاحبان نم دا غدا چې خدای خاطر کوی غمخ کې دولت کې دغه شان وغه باندې هوتا چې کو پر ټاپل غول تاسو خزان د مسلمانانو تاسو ولې دغه شکوي نو سو ګرو رپل ډری دی په اخلي په غر کې خول اګه دی ډالر په امریکا وی ولا اګه دی پیسو په امریکا وی دغه پیسې تاسو دې کوم کړه هم دغه خوارو غریب حق خوري
تاسو هم کولای سي چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي شمیره ده 00422114201.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:00 بجې شوې په دې برخه کې د خزو لپاره نور بس د ځانګړي خبرونه مهیروي د افغان خزو پر ټولنیزو او بشري ستونزو تمرکز کړی دی په دې خبرونه کې خو مخکې تر دې یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت لنډو خبرونو ته د اسلامي دولت ډلې یادښت خراسان څنګه په کابل کې د سکانو او هندوانو پر ګورډواره د پرونی برید مسؤلیت اخیستی چې دوه تنه پکې وژل شوي او یو شمیر نور ټپیان شوي دي دغه ډلې د ټلګرام پاڼې له لارې دغه برید مسؤلیت اخیستو په بیان کې ویلي چې دغه برید د اسلام پیغمبر ته د سپکاوي په غبرګون کې کړی چې ښایي اشاره د اسلام د پیغمبر په اړه د هند حکومت دی او ویان وروستۍ څرګندونې وي چې د افغانستان په شمول د نړۍ اکثر اسلامي هیوادونو هغه وغندلې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د کارت پروان په سیمه کې پر ګورډواره په برونی برید کې یو عبادت کوونکی او یو طالب وسلوال وژل شوی او یو شمیر نور ټپیان شوی دی دغه برید د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه په ګډون یو شمیر لورو په کلکه وغانده د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په کابل کې د سکانو او هندوانو پر ګورډواره پرونی برید غندلی او په یو ټویټ کې ویلي هر څوک حق لري چې په سوله کې ژوند او عبادت وکړي هغه زیاته کړې د په کابل کې په سکانو او په کندوز کې پر صوفیانو بریدونه غندي او غوښتنه کوي چې په افغانستان کې باید په مذهبي لګه کې او د سیستماتیکو بریدونو مخاوني ولشي هندي رسنۍ وایي د هند حکومت د کابل په کارت پروان کې د افغان سکانو او هندوانو پر یو عبادت ځای له برید ورسته تیر شپه نو وخت لسلو زیات افغان هندوانو او سکانو ته برېښنايي ویزي ورکړې دي که څه هم د هند حکومت تر اوسه رسمن دا خبر نه دی تایید کړی خو هندي رسنۍ او د هند کورنیو چارو وزارت د چارواکو له قوله دا خبر ورکړی دی د طالبانو حکومت وایي هغه پخوانی چارواکي یا نور سیاستوال چې بیرته افغانستان ته ستانه شوي یا راستنیږي او د فساد دوسیې لري که څوک پر ضد دعوا لري یوازې کولی شي له افغان شخصیتونو سره د ارتباط د کمیسیون له لارې هغه مخته یوړي پر افغانستان طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته افغانستان ته یو شمېر ستانه شوي پخواني چارواکي په مالي فساد تورن دي خو دوی تل دا تورونه رد کړي دي د ناتو عمومي منشي ان سلطان بر خبرداري ورکړی چې د اوکراین جګړه به ښایي کلونو ته وغځیږي او د نړۍ له دولتونو یې وغوښتل چې کیف ته د سره له دې چې قیمتونه لوړ دي پرمختللې وسلې ورکړي دغه خبرداري داسې مهال ورکول کیږي چې روسیې د اوکراین په ختیځ سیبرودونیسک او نورو ښارونو کې حملو ته زور ورکړی دی
نور بس دی
شکست سکوت
السلام علیکم ازادي رادیو تشرغ لاست نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیز پروگرام نور بس د خبريږي زملالي بشریم تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخوړي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر میشل باچلی وايي افغانستان د تیر کال اگست میاشتې راهیسې چې طالبان واک تر رسیدلې دي په سخت اقتصادي ټولنیز او بشري بحران کې شکل سوی دی دی ویلی چې افغان شزی د محل سختو بشري او ټولنیزو ننګونو سره مخامخ دي
Let me be clear. What we are witnessing today
اجازه راکړی واځي وایم هغه څه چې نن افغانستان کې وینو د شوزو سیستماتیک او بنسټیز ځپل دي د شوزو پر فعالیتونو بندیزونه د هغوی د ژوند پر ټولو اړخونو اغیز کوي له هغې ډلې روغتیایي خدمتونو ته د شوزو او کوچنیانو لاسرسي محدودوي او دوی له نفقې ګټلو او بشري مرستو بې برخې کوي باچلی همدار از لش پجم تولگی د پور تنجونز د کوون کو د شونځي د بندیدو پر دوام هم اندیشنه و شودل او دی ویل چې دغه کار یو اشاریه یو میلیون انجونی له زدکړو څخه به برخه کړی دي. طالبانو د ملګرو ملتونو پر دغه اندیشنو تر اوسه پورې تبصره نه ده کړې، خو دوی وایي چې د اسلام په چوکاټ کې د ټولو وګړو په ځانګړې توګه ښځو حقونو تجمن دي. پر دې موضوع باندې نن د نور بستې په خبرونه کې خبرې کوو. د خبرونی په دې برخه کې د خبرو لپاره را سره د پوهنتون استادانی لیما همدرد او حفیظه اصولی او په افغانستان کې د وښونځي مدیره بی بی زهرا صافی ګډون کوي. اوس هم ورځو د خپلو میلمنو پر لور باندې استاد لیما همدرد له موږ سره د تلیفون لاري وصل سوی ده. همدرد صاحب، مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوي.
دلی چشتن تعالی په نامه سلامونه او نیکهلی تاسو ته او د ازادي رادیو ټول مینوال ته وړاندې کوم.
لکه تاسو چې واوریدل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنری میشل باچلی ویل دي چې په افغانستان کې محل د شوزو وضعیت سخت اندېښنې وړ دی او دوی له ټولنیز او بشري ننګونو ونو سره مخامخ دي. تاسو د دغه خبرو په اړه باندې څه ویل غواړئ؟ آیا تاسو له دې سره موافق یاست؟
اول خو باید لن یو تعریف د شته په اړه ووایم چې شته هغه مقدسه کلمه ده چې هڅمره په اړه ووایم بیا هم کمه ده. شته ظریفه ده خو ضعیفه نه ده. په اوسني حالات کې یعنی په هر رژیم کې چې موږ دغه سیاسي رژیم کې ګورو یو ډول تغیرات منځ راځي چې زیاتره شذینه متضرره کیږي، بل خصوص په جنوبي ولایاتو کې شته ډېره متضرره شوې ده، ځکه چې دلته مسالاري فرهنګ وجود لري، یعنی د شذې ونډه نسبت و نارنو ته کمه ده. په فعلي نظام کې یعنی په امارت نظام کې د شذو تعلیم ته هیڅ توجه نه ده شوې، حتی ورسته بل د شذو ونډه په دولتي ادارو کې بیخي کمرنګه شوې ده.
استاد حفیظه اصولی هم له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوی ده. ډیر مننه چې تاسو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ. تاسو واوریدل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنری میشل باچلی ویل دي چې اوس مهال په افغانستان کې د شذو وضعیت سخت اندېښنې وړ دی او دی ویل دي چې دوی له بشري او ټولنیزو ننګونو سره مخامخ دي. تاسو د میشل باچلی له خبرې سره موافق یاست؟
بله، وو زوال خپل سلامونه او سلامات تاسو ته ټول کارکونکو ته او خپل ګران وطنوال ته وړاندې کوم او تاسو ته د خبرو په تبات. بله، وو هم موافق هم او دا شیخ موږ علني دي په افغانستان کې جوړس پورس د شذو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې شذې د جامع نیمه برخه تشکیلوي. دی په دې نه پوهېږي، کاشکې دی طالبان د قلم د څوکې په زور راغلی او قدرت یې نیولی و چې دی په دې پوهېدی دې په ارزښت چې تعلیم یعنی څه، او د دوی دی خپله په خپل پښه تېشه وي، نو چې جامع نیمه برخه یې ړنګې نو هغه څنګه پیشرفت کولی شي؟ نو موږ اوس هم د نړیواله څه ګلمان یو، دوی په دا یو کال ډېر کارونه کولی شوای او دوی زموږ دپاره هیڅ نه دی کړی. اوس هم د دې خبرو سره زه موافق یم او خدای دې وکړي چې دا پر دوی باندې تاثیر وکړي او دوی دغه هغه ته متوجه شي او یو څه وکړي د انجینر د مکتب د شروع کېدو په هکله او د ښځو د حقونو د ورکولو په هکله.
مننه اصولي صاحب، زه بیرته تاسو ته راځم. زموږ د خبرونې درېمه میلمنه بی بی زهرا صافی صاحب له موږ سره وصل شوې ده. صافی صاحب، مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ.
سلامونه اغلی بشیر تاسو ته، اغل دی د دې پروګرام ګډونوال ته، همدارنګه تخنیکی امپارن ته او د رادیو ټول مینوال ته سلامونه او نیک وړاندې کوم. خو دې چې روغ جوړ او د افراد جمع مپرتنی.
لکه تاسو چې واوریدل، نن موږ پر دې موضوع خبرې کوو چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنری میشل باچلی ویل دي چې په افغانستان کې په ټوله کې بشري بحران رامنځته شوی دی او خلک په سخت اقتصادي، ټولنیز او بشري بحران کې ښکیل دي. خو دې زیاته کړې ده چې افغان ښځې په ځانګړې توګه له سختو بشري او ټولنیزو ننګونو سره مخامخ دي. تاسو په دې برخه کې څه ویل غواړي؟ آیا تاسو له دې خبرو سره موافق یاست؟
بله، اغلی بشیر، لکه څنګه چې تاسو پیږی، زه په یو اداره کې د تعلیمي اداره کې کار کوم او مخکې د دې نه چې په بشري حقوقو باندې خبرې کوم، د معرف بهیر باندې په دې درې کلونو کې رڼا واچوم چې هغه د نه نوي کال نه تر دې کال پورې چې کال سو یو کال دی، د معرف بهیر لکه څنګه چې تاسو پیږی چې
په افغانستان کې د کورونا وایروس انتشارات وکړل، نو په هغه وخت کې هم دغه مشکلات د کوزو په بخش کې وو. مکاتب رخصت شو، دا غینه وروسته د 14 کال کې هم د مشکلات د کورونا او بیا تغییر د رژیم د دولت چې هغه کې هم ستونزې خاصا د کوزو ته راپای ولاړ شوې. او هم چې دغه د 14 کال د جوزا میاشتې اخر شپې ورځې موږ تاسو ته بښو، نو په دې کې هم تر اوسه پورې د زده کوونکو په مخ، یعنی د نجونو په مخ، چې دغه ټول مشکلات کوزو ته رامنځته شوي دي، د دوی په مخ دروازې بندې دي. او دغه یو لویه ننګونه ده زما په نظر، او موږ په دې خبره موافق یو، ګیله من هم یو چې ټولې ستونزې په هر حکومت یا په هر دولت کې کوزو ته رامنځته کیږي. سره د دې نه چې د افغانستان معارف یو اسلامي معارف دی، نصاب ټول اسلامي دی، ښځې هغه وخت کې هم په حجاب کې راتللې مکتبونو ته، او اوس هم ښوونځي ته تر اوسه پورې د دې طرحه لا نه ده جوړه چې ښځې په کوم لباس کې باید ښوونځي ته راشي. ستاسو په نظر یا د ټول ملت په نظر دغه یو ننګونه نه ده، دغه یو مشکل نه ده، ستونزه نه ده ښځو په وړاندې؟
مننه ډیره صافی صاحب. بله زه بیرته تاسو ته راځم. لیمه هم درد صاحب، زه به ستاسو څخه پوښتنه وکم، د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ادارې مرستیال کمیشنری کیلی ټی کلیمنټس بیا ویلي دي چې په افغانستان کې میلیونونه ښځې او نجونې دې ته اړتیا لري چې ورسره خبرې باید وسي، او دوی باید د مشرتابه په رول کې وخت ورکول سي دوی ته. او دوی ویلي دي چې د نجونو د ښوونځیو په برخه کې باید اقدامات وسي. تاسو د دې په دغه نظر باندې څه ویل غواړئ چې کلیمنټس غوندې ښځې چې د افغان ښځو دپاره ځینې بیانات ورکوي، دوی وایي چې باید د ښځو ږغ پورته سي او د دوی حقونه ورکول سي په افغانستان کې، او دوی وایي چې موږ امید لرو، هیله لرو. آیا تاسو هم له دوی سره موافق یاست؟ امید ستاسو کوم او هیله ستاسو چې باید ښوونځي پرانستل سي د نجونو پر مخ باندې؟
بله، او زه د دې سره هم نظر یم، ځکه که شرایط په دغه رقم ادامه ولري خو واکن زه نه ناهیله کېږم چې تر اوسه دوی دې ځای ته نه دي رسېدلي. دوی تر اوسه یو تصمیم نه دی نیول، لکه مخکې زموږ میلمه خور چې وویل چې دوی تر اوسه د لباس په پین کې تر اوسه کوم پرېکړه نه ده کړې. نو که چیرې ښځې ته ونډه ورکول سي، نه په ټولنې کې د دوی ته حق حقوق ورکول سي، د دوی هغه څومره چې دوی حق لري په ټولنې کې هغه دوی خپل هغه درد بیان کړي، فعلاً دوی محروم دي، دوی څومره دا فعلاً په څنګه شرایط کې دوی قرار لري، خو دوی ته تر اوسه دغه نه دی ورکول سي. دا ټول که دوی ته مثلا دغه زمینه مسایل چې دوی خپل هغه مشکلات ووایي، څومره مشکلات سره چې دوی مخ په ستونزو سره په دغه سیالت کې چې دوی تر دغه دولسم سن په پورې دوی رسېدلي دي، څومره ستونزو د څومره کړاوونو سره به دوی مخ ته شوي وي. یعنی فعلاً زموږ اتیا فیصد د افغانستان خلک د روحي تکلیف له لاسه رنج وي، ځکه دا یو قسم ذهني فشار لاندې دی، ځکه په دغه 40 کال کې جنګ داسې آرام ذهني دغه آرامش نه لري. که چیرې دوی په داسې زمینه مساعده سي چې دوی خپل په خپل ودرېږي او اقدام وکړي او یو ځای ته ورسېږي، نو خو بهتره به وي. نو زما د نړیوال سازمان څخه همدا هیله ده چې په دغه ځای کې خاصه توجه وکړي چې د ښځو د ښوونځي په برابر یو ټینګ اقدام وکړي.
اصولي صاحب، تاسو په دې اړه باندې څه ویل غواړئ چې د نړیوالو ادارو رئیسانی همداراز ځینې نورې د بشري حقونو ادارو او حکومتونو ځینې استازي د افغان ښځو په اړه اندېښنه شي، دوی ورباندې دا ډول غونډې کوي لکه د ملګرو ملتونو دا غونډه چې میشل باشیلې پکې خبرې کړې دي، تاسو په نظر آیا دغه به کومه مثبته نتیجه ورکړي د ښځو په برخه کې په افغانستان کې؟
نو سم دې غلي ناسو پر یو کال کې موږ ګلمن د غزه جهانيان سم جهانيان ډیر کارونه کول چې په دې خاطر چې طالبان باید هم داخلي هم خارجي مشروعیت لا سره وي، دې کدا خبرې ونه مې په انتواق قرار نشي. نو ځکه دا خبرې دې مثبت دي، موږ امید لرو چې دا څه غونډه او دا څه فشارونه پر دې باندې راوړي، ګوندې خدای دې په دې پوسي چې لکه چې خپل موبایل چې افغانستان مکاتب ګرځې په اسلامي جواب راکړل، هیڅ مشکل په مکتب کې موږ نه درلودې، د اخلاقي لحاظه لږ اسلامي لحاظه هیڅ مشکل نه درلودې.
وي نو دې خون دغه ته باید پام وکړي چې د خدای دې نموش چی شي دې ته راول دغه چې ګور باید کور کې ته کښینو که ووښي یو نه یو انسان بد اخلاق ته په کور کې کښینې هغه خپل کار کوي تا په مکتب پورې اړه نه لري د کور کولای شي دې جواب ووزي نو دې د لطف کې دا د دې دولت نیمګړتیا شي دې د مکتبونو د جهانیانو ته دې غوږ ورسي ځان دې په انزوا کې پرېږدي او مکتبونو د نجونو پر مخ خلاص کړي موږ امیدوارو چې دا کار وشي او یو پیشنهاد زما د افغانستان خلکو او دا دي خصوصا د کلي مشران د ولایتونو مشران با رسوخه با اعتبار خلک دیدیم قرار نه کښینی زموږ مملکت د جرګو د سلا او مشورې وطن دی دیدیم ټول سي عرب ولایت په مسلطه مای توګه د دې طالبانو د مشرانو سره خبرې وکړي چې دا خو زموږ د اولادو آینده دی آینده یې هم دا زموږ د اولاد آینده خرابېږي هم ستاسې دولت نیمګړې کېږي آخر به دغه نیمګړتیا د دې د رنګېدو سبب شي زه د خپلو مشرانو څخه چې دیدي قدر سید از قندار د ولایت د روزګان د هر ولایت مشران دې راټول سي او دغه موضوع د طالبانو ته ووایي غونډې دې وکړي ټول دې سي او دغه موضوع دې ته پیشنهاد وکړي چې په دې کې څه مشکل ده چې یو ښځه عالمه ښځه جامعې ته تقدیم شي یو عالمه ښځه د تربیې له نظر د اقتصاد د سیاست اجتماع ګرد حقونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسې ولې سلبوي یو بې سواد مور ښه اولاد تربیه کولی شي که یو بې سواده مور وبښئ چې زه اوس دا خبره کوم چې پر بعض وطنوالو باندې بعد ونه لګېږي یعنی د کور مشکلات یو باسواده ښځه د یو پلان له مخې خپل ژوند مخته بیایي نو دغه ګرد مشکلات دي چې دې ایجادوي هم د اقتصاد له نګاه هم د فرزند د اولاد د تربیې له نګاه د هر نګاه د زموږ هر ځوان چې فرزند پیدا اته کوچنیان آرزو لري چې په آینده کې زه څه باید وکړم څوک باید ووسم د کورنۍ دپاره د اجتماع دپاره باید څه خدمت وکړم نو دا خو یو امید دی دا خو واقعا نه د شریعت له نګاه او نه د اجتماع له نګاه چې دې د یو انسان هدفونه د دې له منځه وړي او هغه لکه چې وژني دا کړه دا هغه وجل خو ځم فرزند د معلمین او د هغه نماینده او استادان و نو دا شان خو ماته معلوم چې ځوانان څومره امیدونه لري یعنی باور وکړئ په دې په ژوند کې هیڅ نور امید نشته دا غوښته چې تحصیل وکړم او زه یو ښه عالی شخصیت جامعې ته خپل کورنۍ ته زه باید ووسم خپل کور ته امیدونه او ارزونه په تحصیل پورې تړلې دي بیا خو اوس تاسو پوهیږو نو دا خو نو دا شکر زما پیشنهاد ده او خپل خلکو ته مې چې باید دغه کار وکړي نو تاسو خلکو ته یو څه څنګه کېږي
مننه اصولي صافی صاحب تاسو څخه په پدې اړه پوښتنه وکم تاسو د اصولي صاحب خبري واورېدلې دوی وویل چې افغان نارینه باید عالمان او همدارز مشران باید راټول سي او د دوغستون زو حل ولټوي تاسو په نظر دغه کار امکان لري چې د شذو د پار نارینه راولار سي او ژغ ورته پورته کی
نو ولینا زمونږه ټولنه یو سنتي ټولنه ده او موږ د اصولي صاحب د خبرو په تایید سره چې ځینکه تظاهرات کې یا مثلا شور جوړ کې د دې کومه د هغه وخت چې د غږ ووري کومه د هغه شنوایي وخت چې د مسلین د आवाज ووري او په دې کې نارینه او ښځینه دغه داخل دي په دغه موضوع کې ځکه د تعلیم د صدرنجلې ده د یو انجلې اولاد د یو ښځې اولادم ده او په دې کې نارینه هم تعین ده دغه انجلې د نارینه ځانو یا د سړیو لور هم ده دې هم کولای شي چې زینا پښتوانی وتی او دا وطن د جرګو د مرکو وطن دی په خبرو مشکل حلېږي کچی دې یو کړی نو حتمان او تظاهرات باندې کومه تظاهرات چې راو د طرفین ته هم به بنظمي وي هم دا چې د غږ به زمونږ سم خون شي هر مشکل په خبرو په ناستو او په جرګو باندې حل کیږي مونږه کولای شو چې مشران د علماو د طرفه دارنګه سنگيري دا مکو هواي دا هڅه کولای شي تبلیغات کي شروع کي کول نش کول نارینه کولای شي لار شي اغه تظاهرات کي دي نه چې څه دي تظاهرات کي اغه کنارینه وغوړي کولای شي خپل الکان هم مکاتب تبرین دي دا یو حل لار کي دي لشي کولای شي خپل نارینه الکان تبرین دي مکاتب ته وای شي چې تیرې انجلې نشي کولای نه څه کولای شي الکان هم حق نه لري زما په نظر کې یو نارینه
تعلیم وکړي پوه شي، نو یو نارینه به پوه شي. که چیرې یو نجلۍ تحصیل کرده یا تعلیم یافته وي، هغه کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي. نو په دې کې نارینه او ښځینه دواړه دخیل دي، دواړه باید لاس یو کړي او د نجونو دپاره زمینه د تحصیل مساعد کړي. ځکه منګه په افغانستان کې دا یو صنعتي ټولنه ده، منګه نارینهګان ننګ کوي چې ډاکتران ته لاړ شي. نارینه ډاکتران ته ښځې نه وړي، اما د خپل لور د تحصیل په اړه هیڅ اقدام نه کوي. دوی کولی شي چې غږ پورته کړي، نارینه ډاکتر ته نه وړي، وایي موږ مشکل لرو، نارینه والې زموږ ښځه معاینه کړي. اما کله چې د تحصیل مسله شي، خپله لور نه پرېږدي. په دې کې ننګونې رامنځته کړي، دا پیغوټه ده، هغه دی، دغه دی. اوس خو په مجموعي ډول په افغانستان کې د شپږم صنفونو نه پورته زده کوونکي نشي تللی مکتب ته. که چیرې دوی غواړي د پردي احتیاجونو نه ځان خلاص کړي، نو یوازې او یوازې تعلیم او پوهه کولی شي چې د پردي ملکونو نه موږ خلاص شو، کولی شي موږ د تحصیل د لارې نه هر مشکل حل کړو. او هیله مې همدا ده چې اسلامي امارات هم په دې اړه توجه وکړي. تنه پنجونو باندې د ما مخکې هم ویلي چې په افغانستان کې مخکې هم د نجونو په مکاتبو کې ښځینه استادان تدریس کاوه. آیا تاسو کوم وخت کې کوم نجلۍ په هغه اسلام جمهوریت کې هم لیدلې وه چې بې اجابه د کور نه وځي؟ بل ایجاب پاتې شي، دا د کورنۍ مسؤلیت دی. ایجاب خو د یو نجلۍ که د کوره راوځي یا ښځینه د کوره راوځي، هغه نارینه کنټرولولی شي د کور نه راوځي. داسې خو نه ده چې ښوونځی ته راشي، ښوونځی کې بیا موږ هغې ته وایي چې تاسو مثلا یا لنډ لباس واغوندئ یا غیر شرعي ایجاب واغوندئ، هېڅ امکان نه لري. نو په دې برخه کې زما غوښتنه د ټولو هیوادوالو نه، د ټولو پلرونو نه، ورونو نه، هغه څوک چې مسؤلیت لري د خپل او د اولادونو په قبال کې، هغې نه مې غوښتنه دا ده چې هغې هم لاس پورته کړي، لاس په کار شي او د ښځو د حق نه دفاع وکړي او د تعلیم د ټولو حق دی.
همدرد صاحب، ستاسو څخه به پوښتنه وکم. یو راپور ته به اشاره وکم، د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي سرپلټونکي یاسیګار په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې د 2022 کال تر نیمایي پورې په افغانستان کې له هغه راهیسې چې طالبان واک ته رسیدلي دي، 1,00,000 څخه تر 9,00,000 پورې انسانان به خپلې دندې له لاسه ورکړي، او ښځې به په ځانګړې توګه له دغه ستونزې څخه اغېزمنې سي. دغه راپور ویلي دي چې د 2022 کال تر نیمایي پورې به 20% نور ښځې هم خپلې دندې له لاسه ورکړي. ستاسو په نظر دغه څومره د اندېښنې وړ خبره ده چې ښځې په دې تعداد باندې دندې له لاسه ورکوي؟
بله، دې د اندېښنې وړ خبره ده، ځکه موږ په سیاسي شرایطو کې د قرار لومینې خپل په سترګو باندې ټول شیان او خبر په ثبوت وینو. په دغه نظام کې د ښځو تعلیم ته توجه نشته، یعنی ورځ تر بله دغه غونډه په دولتي ادارو کې کمیږي. دغه موږ بل په دغه ځای کې موږ خپل استادانو زیاتره استادان ته برخه نه ورکول کېږي. د یو په یو بهانه نه، په یو بله بهانه موږ دغه دغه ادارې ته موږ ایسته کوي، ځکه چې کمرنګه په جامعه کې موږ د ښار استادان دي تبدیلوي ولسوالۍ ته. آیا زنانه استادان کولی شي چې رسېږي وکړي ولسوالۍ ته؟ دغه نور فشارو تر دومره فشارو لاندې زموږ استادان دي په دغه ادارې د دولتي ادارو کې چې کار کوي، سره چې د دولت د خوا کورونه دي ته ورکول شوی دی، دوی په زوره د کورو څخه ایستل کېږي. که هغه اقتصادي ستونزه هر څومره ولري، دا دغه ته نه ګوري، د زور څخه کار اخیستل کېږي، دوی د دغه وظیفې څخه برطرفه کېږي. دوی ته په یوه بهانه بله بهانه چې دغه ځای ته لاړ شي، هغه ځای ته ولاړ شي. زنانه نه شي کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي، د یو ولسوالۍ ته ولاړ شي. یعنې تاسو خپله یعنی داسې فکر وکړئ چې کار یو ښوونځی شروع شي، یو استاد د شهر څخه ولسوالۍ ته په 2 ساعته کې رسېدی شي، دا یو لویه بهانه ده. دا د ښځو ایسته کول د ټولنې څخه دا یو لار ده چې دوی ځان ته دغه سیاسي دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي د ټولنې څخه. نو دغه سیستم نور بهانې نور ستونزې منځ ته راوړي چې ښځې په ټولنې کې کمرنګه شي. دوی هم دغه غواړي چې ښځه نور په دولتي ادارو کې او په مکاتبو کې بیخي آهسته آهسته صفر ته ورسوي.
اصولي صاحب، په دې اړه باندې که تاسو موږ ته ووایاست چې ښځې طالبانو ته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو په برخه کې څه وړاندیزونه باید ولري؟
نو دا چې اوس که موږ ښځو ته ووایو، که څه هم موږ تاسو پوهېږو چې حق په جهان کې په اجتماع کې
په هر ځای کې حق نه ورکول کېږي، حق غوښتل کېږي. او که موږ ورته دا ووایو ښځې چې دوی وایي وایي چې داسې دی چې د طالبانو څه سړی هر نه توقع لري، شاید دوی د خشونت سره مخامخ دی، شاید دا ترټال او دا شیان وي. زه دا نظر نه شم ورکولی، یوازنی زما نظر دغه دی چې دا د جرګو وطن دی، لطف دې وکړي دغه زموږ نارینه دی، دوی خپله دغه اقدام وکړي چې د فرزانار والی د هر ولایت والی سره دوی په مسلطه میز توګه کښېني او هغوی ته وغواړي چې د هغوی اولادونه نه بې سرنوشته کوي. استاد ویني چې په افغانستان کې حال دا چې مکتبونه و او زموږ ښځې باسوادي وي، دومره ځان سوځول، وژل کې وژل، پزه پرې کول، لاس پرې کول، دغه ګرده د ژوند اساس اقتصاد دی. دغه ګرده چې کېدی د دغه یوازني عامل بدبختي، غریبي، نادانۍ، جهالت وه چې ښځې به د دې چې ژوند به یې تریخ و ځان ته به یې ور وژل. دا خو موږ تاسې اورېدل د راډیو د تلویزیون درسې چې ډېر پېښې وي. دغه ګرده یوازني منبع اقتصاد او جهالت دی. نو طالبان دې لطف وکړي، دغه ایجاب موږ خو ایجاب به ایجاب نه ګرځېدلی او نه به وګرځېد. موږ خپل دین، خپل وجدان اجازه نه ورکوي، هېڅ طالبان ته اجازه نشته چې دا خبره موږ ته وکړي. دا د شرم ځای دی. اوس ستانکځای صاحب لورې تحصیل کړي، پخوا زموږ اشرار صاحبان چې وو هغه چې هم راغلی ګرد اولادونه یې په خارج کړو، او اوس په خارج کې دې په خلکو باندې مقاومت کوي. دی هم دغسې د خپل اولادونه یې په لندن، فرانسه غلي. نو ولې یې مسلماتو وایي زه مسلمان وو؟ نو دا څنګه خپل اولاد یې تحصیل کوي او زموږ اولادونه نه پرېږدي په کور کې د کښېنوه؟ سر دې په ګریوان کې د یو مسلمان عمل خو درسې نه وي چې خپل اولاد رسوي او د بل اولاد په کور کې کښېني. دا خو د دې جمعیت دپاره یو بلا دی. موږ چې په څلوېښت کاله په دغه اور کې سوزو وطني علت جهل او نادانی دی. که موږ مملکت باسواد وای موږ داسې نه کېدو، او دغه حسد حتی نه سو رسېدلی. هر باسواد انسان دی چې سړی امر ورباندې وکړي، البته باسواد چې هم علم ولري او دانش او عمل، هیڅ وخت د چا په خبرو نه خطا وسي. خپله لاره خپله، د خپل علمیت په اساس ټاکي، خپل سرنوشت خپله ټاکي. بدبختانه چې نور جاهل او نادانی په مملکت کې ډېر دی، زموږ سرنوشت د بل چا په لاس کې. نو دا خو نورم پسې بدبخته کېږو، نورم پسې بدبخته. په دې بدبخته کې دوی به هم پکښې غرق. داسې خو نه دی چې یوازې ښځې بس کورنۍ بدبخته شو د اقتصاد له نظره. تاسې فکر کوئ معلمینو د خپل معلمینو لحاظ خبر باور وکړي چې یو کور یې په شپږ زره افغانۍ کرایه نیولی وه، استاد لسانس وه، اوس زره افغانۍ معاش درلودی، میړه یې بېکار وو، سپی مسه پر کور کښېنوله. دا دغه شپږ زره افغانۍ او اوه زره افغانۍ دی هم د کور مصرف کول، هم به د کور کرایه په ورکول. هغه څنګه چې په دې میاشت کې دوه زره ورکړي، په بل میاشت کې دغسې په سرو اوښکو به یې ژړل. نو اوس به هغه څنګه کوي؟ دی خو مسلمانان دي. حضرت محمد که دوی د اسلام پیروي کوي، حضرت محمد یو ورځ روژه نیولی وه، یو وښي حضرت عمر یو وشکې انګور ورته راوړو، یا رسول ته خدای دا وخت روژه دې ماته. په دغه وخت کې سوالګر رالی، حضرت محمد دغه وشکې انګور ورکړي. درې وارې دا مسله تکرار شو. آخر ته چې حضرت عمر خوا بده کول، یا رسول ته خدای زه د انګور تاته راوړم چې در روژه دې ماته، تا هغه ته وویل ول هغه ضرورت لري تر ما، هغه حد که ډېر ډېر ضرورت. نو تاسې خپل اولاد تعلیم ورکوئ، تاسې په دین پیروان یاست، ورې وایي چې موږ اسلام راوړو، نو په ایجاب کې نو لطف وکړي، خلک مه وژنې. دا خو هم وژل دي، یوازې وژل خو دې نه دی چې توپک واخله ولې وله، دا خو هم وژل دي چې تاسو ګرده د ښځو
ډېر مننه اصولي صاحب، سلامت اوسی. د دې خبرونی وخت هم پای ته رسیدونکو دی، اوریدونکو زموږ له درو سره میلمنو لیمه همدرد صاحب، حفیظه اصولي صاحب او زهرا صافی صاحب څخه ډېر مننه چې له موږ سره ګډون وکړ. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
زما زما دا وینې دنیا اے
دادو بدرا شوان ستا